افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدای شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د کورونی چارو وزارت شپاره سو پولیس نن په کابل کې ګرځندي ستاري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برق جریان وصل سو. او د برتانیې صدراعظم بوریس جانسن چې کورونا ویروس نیولی دی دوهمه شپه هم تر جدي مراقبت لاندې تېره کړه. د کابل په ښار کې نن شپاره سو پولیس ګمارل سوي چې د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملی کړي. د افغانستان د کورونی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون وویل چې د پولیسو 400 موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولی کولو لپاره غزمه کوي. روغتیایی کارکونکي د خوراکي موادو دکانداران، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین او د مخابراتي شبکو کارکونکي له دې بندیز مستثنا سوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر هغه لوړ دی چې رسمي سرچینو ثبت کړي او خبر کړي دي. د کابل په پلچرخي زندان کې شمیر بندیان دا کوي چې د نه خوراک احتساب یې کړی دی. دو زندانیانو نن د خپل نمونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه یې بي کیفیت دي. هغوی هم در از ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. په پلچرخي زندان کې د بندیانو ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان له نه پلي کېدو هم په غوسه دي او تر څو چې وضعیت ته پام ونشي خوراک نه کوي. خود افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د حقوقي برخي مشر او ویاند وحید الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د وضعیت د څېړنې او د هغوی د ستونزو د حل لپاره منظم پروګرام لري. هغه په زندان کې د احتساب خبر تایید یا رد نه کړ. در پورتونو پر اساس په پلچرخي زندان کې تر لس زره زیات سیاسي او جنايي زندانیان ساتل کیږي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برق جریان وصل سو. د برښنا شرکت په اعلامیه کې چې نن خبره سو ویل سوي چې د دې لپاره د بغلان ولایت د ډنډي شهاب الدین په سیمه کې د برق تلیشت یوستن ورغول سو. په بغلان کې د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې لامل د تیری پنځشنبه په مخوسن کابل او ځین نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان پرې سوی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو لنړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینه په غونډه کې دا خبر وکړه. وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسي. د ایران مرکزی بانک تیره میاشت د پیسو لنړیوال ادارې 15 میلیارډ ډالر پور غوښتی و. ایران په ټول منځنی ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او له دې امله مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې تر 2500 زیات وګړي په دې وایروس اخته دي او له 3800 زیات له دې وایروس مړه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کرونا وایروس اخته دی بیګا دوهمه شپه هم په روغتون کې تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاسي مشر دی چې کرونا وایروس نیولی دی. خو د هغه ویاند نن وویل چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري. د امریکا په نیویارک ښار کې د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر 400 ته لوړ سو. دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو وګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په کرونا وایروس اخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی. د امریکا د جانز اپکنز پونتون په وینا په امریکا کې په کرونا وایروس اخته وګړو شمیر له 400,000 زیات دی. یوازې په نیویارک ښار کې 140,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي. دا شمیر په نړۍ کې د هیوادونو په کچه د کرونا وایروس له شمیرو لوړ دی.
خبرنامو له ازادي رادیو واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مفهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدای شي.
مونږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
په داسې حال کې چې د کرونا وایروس خپرېدا د روغتیایي خدمتونو اړتیا زیاته کړې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډوه چې ډیری کارکوونکي پر کرونا وایروس اخته شوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي د هغه شاوخوا 8000 کسان پیدا کړي چې په تیرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي.
هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي کچې وپیژندل شي، دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونا د بعد د تګ اجازه ورنه کول شي.
په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب هم اوریدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو. سوله د بشري حقونو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 صفه صافه اواز اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې هله چې روغ او رمټو سي او د کورونا د خبرې شوی ناروغي څخه په امن کې اوسي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېر ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وروسته له هغې وکړي چې په تېره فبروري د فبروري په 9 د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون شوی و او په دې اړه د افغانستان پر روان وضعیت رڼا د اچولو د خبری له پښتنې ځواب ولې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سیشن بی په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what
they way is fikr na kawam che padi ke ba gund chwi tool dali position che afghanistan ke da america ha naqsh che da wam mur kawi chade mutahidi alatuna da sul ya pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dal palikawal gwaadi da america da mutahidi alatuna da baharani chaur wazir bi awel da america mutahida iyalat ha khujman ta mutahid de che la taliban sara da sul muwafiqi aw da afghanistan da hukumat sara pa gada ilamiya ke zikr shawai de له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به داسې څه وشي چې ظاهرا به ښکاري چې موږ شاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایي لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي ګمان نه کوي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په برخه کې هم د امریکا امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون د 13 فبروري میاشتې په 28مه لاسلیک کړ. د لاسلیک په مراسم کې خپل مایک پومپ هم ګډون کړی و، خو له هغه وروسته باید د بین الافغاني خبرې پیل شوې وي. د طالبانو او د غرض د افغانستان د حکومت بندیان سره تبادله شوې وي، خو په وروستیو کې دغه بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی. طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی و، خو طالبانو ویلي چې د افغانستان حکومت دوی خبرو ته غوږ نه نیسي، او هغه طالب بندیان چې دوی غواړي باید خوشی شي، د افغانستان حکومت یې نه خوشی کوي. دغه بهیر بیا هم له ستونزو سره مخامخ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو خبرداری ورکړې چې خپل تخنیکي پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، ځکه د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوری چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادۍ دل په لوی لاس زندوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغه چې طالبانو له کابل نه د خپل هغه تخنیکی پلاوی چې کابل ته د خپل زندانیانو د خوشی کېدو په سر د بحثونو لپاره استولې وو، د بیرته ورغښتلو غواخ وکړ. افغان حکومت وایي د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمی امر دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ک په دې برخه کې ریښتینی اراده موجوده وي، نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبي امر ده، مګر که اراده موجود وي مونږ حتما د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او شمنه موجود ده، او مونږ غواړو چې دغه رامنځته شوی فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوري ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو استازي توپ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر مخام په ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی هوکړې لمخه باید طالب زندانیان مخکې خوشی او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوار شوی وای، خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لورې د بندیانو ازادي دل په لوی لاس زندوي او د سولې له هوکړې سرغړونه کوي چې له همدې عمله طالبان سم دستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی 13 د خپل بندیانو د آزادولو پاړه افغان حکومت سره د خبرو په هدف کابل ترغه چې افغان لوري سره څو مخامخ غونډې هم وکړي. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي و چې د دواړو لوریو د تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې دواړه لوري د زندانیانو پر تبادله نه صلاح کیږي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالمتین بیک وړ مورس په کابل کې رسنیو ته وویل یاد بهیر ځکه ځنډیدلی چې طالبان د خپلو هغه 15 قمندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قمندانان د کابل کانټینینټل هوټل، د هوا پیژندنې په ادارې، د ملي امنیت په روغتون او نورو ګڼو انتحاري حملو کې په لاس لرلو تورن دي. خو آیا د بندیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که وسلوال طالبان د زندانیان خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروي، نو ښایي دا پروسه په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکراتو لړۍ فقط د خپلو زندانیانو د خوشی کولو پورې هم کوي، دا بیل شکه چې د سولې پر روان بحثونو باندې ستر او منفي اغېز پرېښودلی شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو د دوی زندانیان خوشی نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کولی شي او د خبرې حتی په ټپه درولی شي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو بل پو محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل د فکر کوي چې امریکا به پرې نږدي چې د قطر هوکړه له خطر سره مخ شي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راوځي او لازم سهولتونه در رامنځته کړي. ډېر امیدواري شته چې بیرته د سولې خبرې شروع شي، اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښيي تر څو دغه مذاکرات چې په ټپه درېدلي دي بیرته له سره شروع شي.
د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړې لیک له مخې ټاکل شوی و چې د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 او د طالبانو لخوا د حکومت 1,000 زندانیان آزاد شي، خو تر دې دمه دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د سابندی دل دی.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د کورونا وایروس خپرېدا په ټوله نړۍ کې د روغتیايي خدمتونو اړتیا زیاته کړې ده. افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اميري کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وزنډو چې ډېری کارکونکي پر کورونا وایروس اخته شوي دي. د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه روغتون له هرو سلو کارکونکو شاوخوا شپږ په کرونا وایروس اخته شوی دی. دغه روغتون وروسته له هغه بندیږي چې وړ مورز د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې په دغه وایروس اخته و مړ شو. نور حالید خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اميري په نوم د شخصي روغتون 6.25% کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوی دی. دا عام روغتیا وزارت دا سرګندونې وروسته له هغې کوي چې وړ مورز د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف د دغه وایروس له امله مړ شو. د عام روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دې امله د اميري کمپلیکس روغتون د ټولو کارکوونکو تر معاینې پورې د دغه روغتون فعالیتونه ځنډول کیږي.
په کابل کې د کرونا وایروس په خپرېدو او په اميري کمپلیکس روغتون کې د مثبتو پیښو په سبب سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه وایروس اخته سي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې د دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معایناتو پورې د دوی فعالیت وځنډول سي او د روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو دې ډډه وکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د دغه روغتون ډیری کارکونکي ځکه په کرونا وایروس اخته شوي چې د دغه وایروس ټیسټونه یې کول. د اميري روغتون رئیس میرویس اميري بیا وایي چې د دوی سامپلونه اخیستل شوي خو نتیجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی په اميري روغتون کې د کرونا وایروس د ټیسټونو د کولو موضوع ردوي او وایي چې د دوی کیټونه د عام روغتیا وزارت له لورې مهر لاک شوي دي.
اصلا نه صرف موږ دا تقریبا د یو میاشت مخکې به زه خبره کوم تاسو ته چې موږ په فیسبوک کې اعلان ورکړو چې دغسې موږ ټیسټ کوو. په سبا باندې د ساتنې ټیزم راغی دا کوم کیټونه ټول مورې لا کړي دي له موږ سره سته پراته دي.
خاغلی اميري دا مني چې ډاکټر حنیف له دې عمله چې د دغه روغتون ډاکټر وو او د ټیسټ نتیجې ځنډول شوې وه دوی په روغتون کې قرنطین کړی وو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونه او لابراتوارونه د دغه ټیسټ لکولو منع کړي وو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 423 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېرې 14 کسان مړه شوي دي. خو د دغه وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل یو شمېر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به یې وروسته شریکه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي د هغو شاوخوا 8000 کسانو لټون کوي چې په تېرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوښتي او ننګرهار ته داخل شوي دي. چارواکي وایي د مسافرو زیات ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف په زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې د راتګ لپاره تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره دغه دېست مخ کړي دي او بې له دې چې څېړنه او ارزونه یې وشي په زرګونو کسان ننګرهار ته داخل شوي دي. د جلال آباد د ازادي رادیو خبريال سهار ګل اميرزاي پرې رپورت لري.
د ننګرهار چارواکي اندېښنه ښيي چې 13 ورځ د تورخم لارې په یو مخیز ډول 8000 مسافر بې لدې چې طبي څېړنې وشي راستانه شوي او کورونو ته تللي دي. دوی وایي د مسافرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف زیاته کچا د مسافرو راتګ په تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره مخ کړل او بې لدې چې څېړنه ورسونه وشي ننګرهار ته داخل شول. دوی وایي اوسې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې مسؤلینو ته دنده سپارلې څو معلومه کړي هغه کسان چې له طبي څېړنو پرته راستانه شوي پیدا او تر طبي څېړنو لاندې ونیسي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي نن چارشنبه ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل اوس په تورخم کې درستنیدونکو لپاره د دوی د چمتووالي چاري پادي شکل روان دي او کوم ستونزه نه لري.
په تورخم خرګوټي کې په روغتيایي خدماتي امنیتي برخو کې پر چمتووالي نیولې او هغه چمتووالي لمخې په لمړی ورځ د زر کسانو خو په لټنه موشو روغتيایي ټیسټونه موشو. متاسفانه چې اخوانه په هجومي ډول اته زر کسان پرته له دې چې دوی چکشي یا خروج او داخل ورته وهل شي دوی تورخم دروازه باندې دي کیږي. هیڅ ډول د دوی تعقیب نه ده شوی. موږ هم په دې اړه تشویش لرو ولې له خلکو مو غوښتنه دا ده چې دوی په خپلو کورونو کې پاتې شي. په موږ په مرکز او ولسوالیو کې مسؤولیت ته لارښوونه کړې هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي که چېرې وپېژندل شي دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونو د باندې تګ اجازه ورنه کړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون سې شنبه د تورخم د ښاروالي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راستنېدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګوټي کې د کرنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي لامل لستونزو سره مخ شول. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل ویل سره لدی چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه مخکې شوی و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ دراتګ اجازه ورکړي خو زیاتوي چې له شپږ زرو زیاتو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي وایي په داسې حساس وخت کې چې د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې ده په کار نه و چې د تورخم دروازه دی خلاصه او خلکو ته د راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي اوس هم وخت چې دروازه بیرته وتړل شي او که داسې ونه شي نو ننګرهار به د هرات له برخلیک سره مخ شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی اوس باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې دا هلته کرنټین شي. دا په زرګونه او سرګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره انتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
په ورته مهال راستنه شوي مسافر بیا وایي په تورخم کې د دوی لپاره په جوړ شوي کم کې په اوسېدو سره به ناروغ کسان هم د کورونا په ناروغۍ اخته شي. دوی وایي هلته د تم کېدو او قرنطین پر ځای د خلکو ته کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شي تر څو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي او روغ کسان په ناروغۍ اخته نه شي.
روغ ناروغ نه ګوري. دوی روغ خلک راولي په خیمو کې اچي لاسې ناروغه کوي خالي لاسې خلک بیمار کوي ځکه چې دا خو مرض خو رشو د خلکو له ګڼوالي سره ارتباطات لري. موږ روغ خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی دپاره هغه راغلو ملیین خوشحاله وي او د دې طرفدار وي باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په خبره په ځانګړي قرنطین ځای کې هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې پکې ولیدل شي له هغو چې دغه نښې پکې ونه لیدل شي په جلا جلا ځایونو کې د قرنطین ترتیبات ورته په پام کې نیول شوي دي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې راستنو شوو لپاره په تورخم کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. له روغتیايي پرسونل نیولې د اوسېدو تر ځای او خوراکي توکو پورې هر څه ورته په پام کې نیول شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له امریکا وروسته کورونا وایرس تر ډیره اروپا ځپلې ده. تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا په وایرس شاوخوا یو نیم میلیون کسان اخته شوي، درې اتیا زره هم مړه شوي دي او درې سوه نهه تنه هم بیرته رغول شوي دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر څلور زرو تنه ته رسیدلی دی. په اروپا کې هم د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي دي. نن هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالي وزیرانو د کورونا وایرس له امله د دې وچې پر اقتصاد د اغیزو په باب چې څه ډول کولی شي د اقتصادي ناوړه اغیزو مخه ونیسي په غونډه کې بحث وکړل. دا بیړنۍ غونډه جوړه شوې وه. منالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دوغو هیوادونو د توپیرونو لرې کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید 19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یوه مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 8 نیټه د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دی. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالنډ او فنلنډ د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن شوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډای هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسنی بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیا سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کنه هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
عبدالواحد مدقق له لوګر په اس ام اس کې د ازادي رادیو راستولي د 813 شمیرې لارې لیکلي چې د لوګر مرکز پولي اعلی هم د کورونا وژونکي ویروس د مخنیوي لپاره وتړل شو. فضل کریم درویش له پکتیا ازازی اریوب لیکلی دی چې که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې پر مختلې پروسې ته به زیان ورسوي. عبدالعزیز هم د کندهار بولډک څخه لیکلی چې افغانان حیران دي چې له دغو کارو څخه کوم یو ترسره کړي د کورونا د مخنیوي حتی په د افغانستان د حکومت لخوا ډیر سست مختزي کور مودان. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د ازادي رادیو په سپتون کې ماشين کې مو هم پرې خېدي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه افغان په خپل خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار د غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دي شفیع کړل، یا مدارس شفیع کړل، یا دوکانونه بند کړل، هغه شخصو چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان، داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه کښنې کښنې کښې دي چې ورته شل پنځه ویشت ساعته ځوانان په هره کوڅه ولاړ دي، په کرکټ اخته دي، په فوټبال اخته دي، په ګین باندې اخته دي، په دې کې دغو باندې اخته. د دولت څخه جدن دا غوښتنه کوو، جدن دا غوښتنه کوو چې دغه ځوانانو د دغه ماشومانو پر برابر باندې اولا خپل فامیل د مور پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوو چې خپل ماشومان په کورو کې په افند کې درې اندازې فورې خو خیر بیا هم د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانې و دوکانونه ډېر ښه وو، په دوکان کې به دوه نفره یا درې نفره حتی تر پنځو نفرې فورې ناست وو. اوس په هره کوڅه کې د هر دیواله بغل د هرې چرۍ پر بغل باندې وګورې لس پنځه سره ناست دي، شلو دېرش سره ناست دي، په دغه کوڅو کې ډېر یو د بل سره انتخابي دي. نو دولت څخه مې جدا دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي.
لاس وړي ما دې سمې له لغمان ولایت لنګار له سوالې څخه نیولې نو دا چې زموږ په سیمه کې لمړنۍ مثبت افریقه هم ساتوا خو سره دې هم زموږ د سیمې خلک دا نسبتا څنګه چې په خوا حالات او هغه څه خلک زیر زیر اگر دې ساري خاص کوم اصول او مقررات دې د قرنطینه هغه نه مراته ای او دې چې دا هم دې خوا ته خاص دومره توجه نه کړې او تاسو په کلمه دا دا چې زموږ پیغام تر رسید بلونه پورې ورسوي تر څو د سیمې ته توجه وکړي که څنګه خلک
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ری په افغانستان کې ماز دیګر څلور نیمه بجې کېدونکو دی وړاندې د ازادي رادیو دوه ونځي خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې سوله د بشري حقوقو په تضمین کې څه ډول رول لوبول شي او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت د هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې کندهار تاریخي ارزښت کتنه کړي خو اوس پرشت جلال زیته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي
د کابل په شار کې نن شپاره سو پولیس ګمان سوي چې د کورونا وایروس د لاخبریدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملی کړي د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ویل چې د پولیسو څلور سو موټر به د کابل په شار کې د بندیز د پولیسو کولو لپاره ګزمه کوي د کابل په پولچرخي زندان کې یوشمیر بنديان لا کوي چې د نه خوراک احتساب کړی دی دوه زندانیانو نن د خلونو د پټولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه به کیفیت دي خو هم دا راز ویل چې د کورونا وایروس د خبرېدو لویری سره ژوند کوي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو لنړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده روحانی نن د خپل کابینه په غونډه کې د خبر وکړه وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توکلی چلند ونیسي د امریکا په نیویارک شار کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 4000 تر ورسو دا شمیره پرون خبره شوې ده دا پر نیویارک شار د سپتمبر د یولسم په حملو کې تر وژل شو وګړو نږدې زر تنه زیات دي د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تضمین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګ مسول خاقله عبد الواحد سیرت سیرت په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه لدی زه را پیل کړو چې سوله او بشري حقوقونه سره رابطه لري او بل سره لري
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غوړو مونږ پرختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوي چې دغه خزون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ځون کې تطبیق او پیاده کړو
بشري حقونه د سولې په تضمین کې څه نقش لري
خورا رول او ارزښت لري چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتی او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره دا په دریو کټګوري باندې موږ کوای چې دا وویشو اول چې یو انسان په دې پوسی چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني دا یو موضوع ده دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادی د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقوقو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چوال خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي، او که چیرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتا ته یتیمان زیږوي، موتا ته کونډې را په برخه کوي، موتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري.